السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي په کابل کې د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه لا هم نه دي پرانستل شوي. حال دا چې طالبانو دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې دغه راډیوګانو ته په مشروط ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. دغه راز به واورئ چې د تورخم د لارې بندېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه خزه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېټانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس پټکو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي لتیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ وو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه برېټانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د سنډي ټایمز رسپانې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر ریونولډز او د هغه میرمن باربي چې 15 کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه د ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشمې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لاس ورځې وروسته به عملی چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 650 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړی بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي. په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه رسنیو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دي پرانستل شوي. د خبریالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوي خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکزیا.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیو رادیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پورته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبریالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو هرکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درېو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هېڅ تعهد نه دي، او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په 14 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربیره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول، او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یوه ودانۍ کې دی وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالی هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې وه. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوې وه، او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا هم پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کې آزادې دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه ګواښي، خو طالبانو په مکرر ډول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبریالانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د آزادۍ په لیست کې د 130 هیوادونو له ډلې 178 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 152 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوي، او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، کتم کوچنی خدمت دی، خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه، یو لستراوړنه بس.
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي، او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي، او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و، کوم بیا د سه پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د پاک د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر. که زه بل څوک دغه سی کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
ان شاء الله یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړی ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړی چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوي په لار کې چیزی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او وایي چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل. بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وخت لا غو دي وخت کښینستل دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه